אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה
مشران باپ واشنگتن کی د ملاقات په دوران کې په افغانستان کې د زیات امریکای عسکرو د پاتې کېدو په اړه مذاکرات کړي. امریکایي او اروپایي ډیپلوماټان وایي چې د ایران سره د اتومي پروګرام په اړه په مذاکرات په سپوږی مهم پړاو کې داخل شوي دي. یمنی چارواکي وایي چې په صنعا کې په دوو جماعتونو د مرګانۍ حملو په تعقیب امریکا له یمن نه د خپلو باقی پاتو عسکرو پر راوستلو پیل کړی دی. او د نوروز په ورځ په سوریه کې دو وژونکو حملو کې د وژل شوو کردانو شمېر 1500 ته ورسېده. درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن د اکشن به ورځ ده چې د 1940 نوویل مدیس کال د غوري دوهمه او د 2015 میلادي کال د مارچ 28 کېږي. په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي د افغانستان په وخت د سهار 6 بجو سره سمون خوري. دوهمه نیم ساعت خبرونه شروع کوو. لومړی له طاهر اڅکزینا پوره خبرونه واوري او بیا به د افغانستان او د نړۍ د مهمو پیښو باب رپورټونه واوري.
امریکای چارواکي وایي چې د اوباما حکومت به د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی سره امریکا ته د هغه د سفر په وخت په دې بحث وکړي چې د اصلي پلان څخه ډیر عسکر په افغانستان کې وساتي. ښاغلی اوباما په هغې غوښتنې باندې غور کوي چې جمهور رئیس غنی څو اونۍ مخکې ویلي وو چې د عسکرو د ایستلو په هکله دي چې ټاکل شوی ده د دې کال په اخیر کې تر سره سي لږ نرمښت وښودل سي. تمکیر شي جمهور رئیس باراک اوباما په راتلونکي اونۍ کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د عسکرو د ایستلو بهیر سوکا کړي. جمهور رئیس اوباما به په دې اونۍ کې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله سره په واشنگتن کې وګوري. یو ځانمرګه چې غوښتل یې د افغانستان د جمهور رئیس په اول مرستیال ستر جنرال عبدالرشید دوستم باندې حمله وکړي امنیتي چارواکو نیولې دي. دغه ځانمرګه چې د 28 کالو دی او انفجاري مواد یې د آس په زین کې ځای په ځای کړي وو د جوزجان د ولایت په مرکز بورغان کې نیول شوی دی. ټاکل شوی و چې دوستم د مزار شریف څخه چې بورغان ته ولاړ سي او هلته د نوي کال په مناسبت د بوسکشي لوبه وګوري. د امریکا د متحده ایالاتو او اروپا د بهرنیو چارو وزیران چې کوشش کوي د ایران سره ضروري موافقه ته ورسیږي وایي چې دوی په دې خبرو کې یوې مهمې شیبې ته رسیدلي دي او اساسي پرمختګ راغلی دی. د برتانیې، فرانسې، جرمني او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د شنبې په ورځ په دې خبرو کې د یو موقتي ځن په وخت په لندن کې سره وکتل. هغوی وویل په داسې حال کې چې په مهمو برخو کې اساسي پرمختګ شوی دی ځینې مهم مسئلې لا پاتې دي چې د موافقې امکان یې نه لیدل کېږي. هغوی د ایران څخه وغوښتل چې د دوی په قول سختې پرېکړې وکړي او ویویل چې دوی داسې معامله نسي لاسلیک کولی چې هر اړخیزه دوامداره او د اثبات او تایید وړ نه وي. مخکله دې چې په لندن کې دا خبرې پیل سي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې دا لازمه ده چې دا اوس بنیادي فیصلې وسي. هغه وویل چې د داسې فیصلو کول به د وخت په تیریدو سره آسان کار نه وي. جمهور رئیس باراک اوباما د شنبې په ورځ د هاوینټن پوست سره په مرکه کې وویل چې سوال دا دی چې ایران دې ته چمتو دی چې نړۍ ته دا وښيي چې ضروري وسلې نه جوړوي. ټاکل شوی دا خبرې بل اونۍ د سویزرلند په لوزان کې بیا پیل سي او د چین او روسیې ډیپلوماتان به هم برخه پکې واخلي. هغوی د ایران سره په خبرو کې د 15 جمع یو هیوادونو دوه نور غړي دي. د یمن چارواکو پرون د شنبې په ورځ وویل چې امریکا خپل باقی پاتې عسکر د یمن څخه باسي او دا خبره یوه ورځ وروسته له هغه وکړه چې ځانمرګو بمچوونکو د یاغیانو تر کنټرول لاندې پایتخت صنعا کې په دوو مسجدونو باندې کې لږ تر لږه 110 کسه ووژل. دا خبره د امریکا اردو سمدستي نه ده تایید کړې. د امریکا د خاصو قواوو تقریبا 100 تنه عسکر د یمن په جنوب کې د الانات په هوایي اډه کې ځای په ځای سوي دي او له همدې اډې څخه امریکا په یمن کې د القاعدې په ځایونو باندې د بیا پیلوټه الوتکو حمله کوي. په داسې حال کې چې په یمن کې امنیتي حالت مخ په خرابېدو دي جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی د هغه وخت څخه راورسته چې تیره میاشت په صنعا کې په کور کې د نظربندۍ څخه تښتېدلی د لومړي ځل لپاره په تلویزیون کې وینا وکړه. ښاغلي هادي دا وینا د جنوبي ښار عدن څخه وکړه. هغه د حوثي د شیعه یاغیانو څخه وغوښتل چې د حکومت د وزارتونو د ودانیو څخه چې اشغال کړی دي ووځي، د پایتخت څخه دې خپلې قواوې وباسي او د ملګرو ملتونو په سرپرستۍ خبرو ته دې کښېني.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
خبرو ته دوام ورکوو. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن پرون د شنبه په ورځ د عراقي کردستان جمهور رئیس مسعود بارزانی ته تلیفون وکړ او د هغو درو تنو کوردی جنگیالیو له کبله خواخوږي ورته څرګنده کړ چې د اسلامي دولت ډلې تیر اونۍ د هغوی سرونه غوڅ کړي دي. سپینې ماڼۍ وویل چې دواړه په دې موافق دي چې د ظلم او وحشت دغه ډول بې وجدان اعمال د اسلامي دولت د ډلې حقیقي څیره منعکسوي او دغې ډلې ته د ماتې ورکولو په برخه کې زموږ عزم او اراده پیاوړې کوي. بارزانی وعده وکړه چې د دغو قتلونو غچ به واخلي. له بلې خوا د څارنې ډلې وایي چې د جمعې په ورځ په سوریه کې د کردانو د نوي کال د لمانځنې د مراسمو په وخت په دوو حملو کې د وژل شویو کسانو شمیر 45 تنو ته رسېدلی دی. دا د یوه ځانمرګ او د یوه موټر بم حملې وې او هغه وخت وسی چې د سوریې کردانو د هغه هیواد د حساکا په شمال ختیځ ښار کې د نوروز په میلو کې برخه اخیستې وه. په دې حملو کې څه د پاسې یو 30 کسه زخمي شوي هم دي. د دې حملو په اړه چا څه نه دي ویلي چې چا کړي دي، مګر په لندن کې دیره د ابزرویټری په نامه د سوریې د بشري حقوقو مؤسسې ملامتي د اسلامي دولت په ډلې باندې اچولې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د حملې غندلې او ویلي دي چې دغه وحشیانه حملې د کردانو د رخصتۍ په ورځ چې هغوی د خپل دود دستور له مخې د نوروز د ورځې د لمانځلو دپاره غونډېږي وسوي. ښاغلي بان هغو رپورټونو ته هم اشاره وکړه چې دا حملې د اسلامي دولت د ډلې لخوا بللې دي. هغه وویل چې د دغې تروریستي ډلې د کرکې او نفرت وړ اجنډا کې داسې هلې ځلې شاملې دي چې د سوریې په خلکو کې قومي او فرقي بیلوالي ته لمن وهي او هغه باید چې دې کار ته پرې نه ښودل سي. د اروپای اتحاد غړو هیوادونو ته د پناه غوښتونکو شمیر په 2014 کال کې 40% زیات شوی او ټول 1,600 تنو ته رسېدلی دي. دا معلومات چې د یوروسټار په نامه د اروپایي اتحاد محاسبوي دفتر لخوا په یوه رپورټ کې خپاره شوي دي ښیي چې په 2014 کال کې د 2013 کال په پرتله 101,000 زیاتو خلکو د اروپایي اتحاد ملکونو ته د پناه اخیستو عریضې ورکړې دي. په دې کې د سوریې د مهاجرو شمیر تر ټولو زیات او 1,200,000 تنو ته رسېدلی وو. یوازې څه د پاسه 10,000 تنو جرمني او سویډن ته د پناه اخیستو دپاره عریضې کړې وې. تر دې وروسته افغانان وو چې شمیر یې 1,300 تنو ته رسېده چې اروپایي اتحاد ته یې د تګ غوښتنې کړې وې. د بلې خوا اروپایي اتحاد په نظر کې لري چې د مدیترانې په سمندرګي کې د مهاجرینو د مخنیوي دپاره اقدامات وکړي. په داسې حال کې چې دوبۍ را نږدې سوی دی، فکر کېږي چې زیات شمیر مهاجرین به په خاص ډول د منځني ختیځ او شمالي افریقا د جنگ ځپلو هیوادونو څخه په سمندرونو کې اروپا ته ځانونه ورسوي. د بشري حقوقو څو سازمانونو چې ملګري ملتونه د افی بین المللي مؤسسه او د هیومن رایټس واچ په نامه بله مؤسسه هم پکې شامل ده، د اروپایي اتحاد په هیوادونو باندې انتقادونه کړي دي چې په کافي شمیر مهاجرین نه قبلوي. د روسیا یو لوړپوړي چارواکي ویل دي چې روسیا د ناتو سره مقابله نه غواړي. د روسیې د انفاس خبري اژانس پرون د شنبه په ورځ رپورت ورکړ چې د دفاع د وزارت مرستیال د بهرنیو هیوادونو نظامی اتاشو ته په ماسکو کې په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه وینا وکړه او د روسیې د وسلوالو قواوو د محاربوي چمتووالي د څیړنو په نتیجو باندې وژغید. هغه وویل چې موږ د ناتو د اتحاد سره د مقابلې غوښتونکي نه یو او موږ د هغه سره همکاري غوره بولو. او د جنوبي کوریا، چین او جاپان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د شنبې په ورځ په سیول کې سره کتلي او د هغو جنجالونو په کمول باندې خبرې کړې دي چې د هغوی د ملکونو د خاوري او تاریخي مسئلو له کبله راپیدا شوي دي. دغو درو ډیپلوماتانو د یو لړ متقابلو غونډو څخه وروسته دا رسمي خبرې پیل کړې دي. د دې خبرو د ختمېدو څخه وروسته په یو ګډ بیان کې ویل شوي دي چې هغوی پریکړه وکړه چې په یو مناسب وخت کې به د خپلو درو هیوادونو د مشرانو یوه عالی جرګه جوړ کړي. دا خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زمون غږ د واشنگتن نه اوري. توقع کیږي چې متحده ایالاتو ته به نن د یکشنبې په ورځ د جمهور رئیس اشرف غنی د لومړي رسمي سفر له امله د افغانستان موجوده امنیتي او اقتصادي ستونزې چې هر ورځ زیاتېږي یو څه کمې شي او له امریکا سره به د افغانستان دوه اړخیزې اړیکې هم پخې شي. په دې اړه به له اسلام آباد نه د امریکا غږ د خبریال ایاز ګل د رپورټ غټې کې زه سید سلیمان شاه تاسو در واورم. جمهور رئیس اشرف غنی واشنگتن ته خپل دا سفر په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د جګړو موسم رانږدې کیږي او پروس کال له افغانستان نه د خارجي عسکرو له وتو سره سم طالبانو په جګړو کې حکومتي قواو ته زغزانی تلفات اړولي او د سولې په هلو ځلو کې چې د پاکستان په مرسته پیل کړې وي نه پرمختګ د دې سبب شوی چې د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شي. په کابل کې د افغانستان د سیاسي چارو یو افغان کارپو هارون میر وای چې ښاغلی غنی به امریکایي مشرانو ته حتمن دا خبره وکړي چې له طالبانو سره په روان جنگ کې د امریکا نه د زیاتو نظامي مرستو او ژمنو هیله لري. نوموړي وویل تیر کال طالبانو د افغانستان په تقریبا 14 ولایتونو کې په پراخه کچه عملیات وکړل چې په نتیجه کې د امنیتي قواوو تلفاتو کچه زیاته لوړه شوه. ګمان کېږي چې تقریبا 15,000 عسکر او پولیس وژل شوي. د تلفاتو دغه کچه دومره لوړه ده چې زغمل یې د حکومت لپاره ناممکن دي او موږ تر اوسه پورې په دې هم سم نه پوهیږو چې په نوي کال کې به د جنګ حالت په کومه خوا وڅرخیږي. طالبان به د سولې د پروسې په اړه څه دریځ ولري او نهایي عکس العمل به څه وي. بله مهمه پوښتنه دا ده چې آیا سږکال به د افغانستان د حکومت پوځ د طالبانو سره مقابله وکړي او که نوره خبره به هم له لاسه ورکوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما چې د 1,338 لمریز کال راهیسې په افغانستان کې د جنگ په دوران کې د ملکي او پوځي تلفاتو په اړه معلومات راجمع کوي وایي چې پروس کال د تلفاتو په حساب تر ټولو خونړی کال و. د یونما رئیس نیکولاس هیسوم په روان هفته کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وینا وکړه او په افغانستان کې پروس کال د ځاني تلفاتو په اړه خپل رپورټ ورته واورو. نیکولاس هیسوم د افغانستان د حکومتي قواو ستاینه وکړه او ویل چې د نظامی عملیاتو پلانونه او محاربوي ظرفیتونه بهتر شوي دي، مګر هغه په عین وخت کې دا خبرداري هم ورکړ چې ډېرې سختې نورې جګړې هم په مخ کې دي. نوموړي ویل
They are now in a position to conduct large-scale operations without direct combat assistance from international military forces. This development is encouraging, even though we expect to see an intensification of combat in the upcoming fighting season as insurgents seek to test ANZ capacity to hold ground on their own.
د ملګرو ملتونو استازي د اسلامي دولت د ډلې یا داعش د خطر په اړه د امنیت شورا ته په خپله وینا کې ویل وروستي رپورټونه ښیي چې په عراق او سوریه کې اسلامي دولت چې په سیمه کې د داعش په نامه هم شهرت لري افغانستان ته اوس د خپل نفوذ په پراخولو شروع کړی ده او د یونما ارزیابي دا ده په سیمه کې ښیي چې د اسلامي دولت د ډلې فعالیتونه سمدلاسه دومره زیات اغېزه ونه لري، خو دغه ډله د دې توان لري چې بالاخره په افغانستان کې د موجوده حکومت د مخالفانو د وایزني په جن په توګه ځان مطرح کړي او نورې کوچنۍ ډلې به له ځان سره یو ځای ملګري کړي. امریکا دا وخت په افغانستان کې 10,000 عسکر لري او د اعلان شوي پلان له مخې به د 2015 میلادي کال تر پای پورې 5,500 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې او د 2018 میلادي کال نه وروسته به امریکایي عسکر صرف په کابل کې د امریکا د سفارت امنیت ساتي. د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې ښاغلی اشرف غنی به له امریکایي مشرانو نه غوښتنه وکړي چې د اسلامي دولت د ډلې د خطر په پام کې نیولو سره دي ټول عسکر دومره زر له افغانستان نه وباسي. د امریکا د خارجه وزارت وایندې میرمن جین ساکی په دې اړه ویل جمهور رئیس غنی د راتلونکو دوو کلونو لپاره د امریکایي عسکرو د راوستو په اوسني پلان او نیټې د نرمولو غوښتنه کړې وه او موږ هم لګیا یو په دغه غوښتنې په جدي ډول غور کوو. د اشرف غنی پخوانی سیال عبدالله عبدالله چې وسر سره یو ځای شوی دی او د اجرایي رئیس په توګه په حکومت کې کار پیل کړی دی په دې سفر کې له جمهور رئیس سره ملګری دی. عبدالله عبدالله د جمعې پر ورځ په کابل کې خبر اعلان ته وویل موږ به په واشنگتن کې د خپلو ملاقاتونو په دوران کې د امریکا په دوامدار مالی او پوځي مرستې ټینګار وکړو. خو طالبان وای تر څو چې ټول خارجي عسكر د افغانستان نه وتلی نه د سولې خبرې بل حکومت سره پیل نکی. د طالبان وان زبیح الله مجاهد هوډ وکړ تر څو چې وروستی امریکایي عسکر له افغانستان نه وتلی تر هغې پورې به په کابل کې له موجوده حکومت سره سوله ونکړي او د نوموړي په وینا طالبان به خپل جهاد ته دوام ورکوي. د طالبان وان امریکا غږ ته وویل هغوی په دې باور دي چې امریکا تل غوښتل په افغانستان کې پاتې شي او د دې وروستي اعلان اصلي مقصد یې همدا دی چې د پاتې کېدو لپاره لاره ولټوي. کله چې ښاغلی اشرف غني د افغانستان جمهور رئیس شو نو سمدستي له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړ او پروس کال په ډسمبر کې په افغانستان کې د امریکا په نظامی مشرۍ د ناټو د محاربوي عملیاتو له ختمېدو وروسته هیواد کې د څو زرو امریکایي عسکرو د پاتې کېدو سره موافقه وکړه. د امریکایي چارواکو سره د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي روابط د نوموړي د حکومت په وروستیو کلونو کې زیات خراب شو. هغه په امریکا باندې سخت انتقادونه کول. څومره چې ورته امریکایي مامورانو د امنیت په برخه کې اطمینان ورکړ ښاغلی کرزی په دې قانع نه شو چې امنیتي تړون ورسره لاسلیک کړي. خو د جمهور رئیس اشرف غنی له حکومت سره د امریکا اړیکې اوس په فوق العاده توګه ښې شوي دي او د دواړو ملکونو ماموران وای باور لري چې د اشرف غنی د سفر په نتیجه کې به د امریکا او افغانستان روابط نور هم غښتلي شي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسې د ازادۍ د راتیو اعلان د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدو او دا هم زموږ د خبرونې بل موضوع. د قندوز په ولایت کې عام ولسي وګړي اوس د سواد او لیکلو سره زیاته مینه لري. پام وکړئ په دې اړه د قندوز نه زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ ته.
یو شمیر کورنۍ چې په جګړه ځپلو سیمو کې اوسیږي لوڼی او د کورنۍ غړي د لیک لوست له زده کړې سره مینه لري، خو د دغو کورنیو له سیمې یا ښوونځي لري دي او یا د ناامنۍ له امله خپلې لوڼی ښوونځي ته نه لیږي. که څه هم رواجي او امنیتي ستونزې ورته موجود دي خو هڅه کوي چې لیک لوست زده کړي. د قندوز د لیک لوست د زده کړې یا سواد موزی عمومي امیر عبدالقادر حقیار وایي چې دوی په روان کال کې 323 د لیک لوست ټولګي جوړ کړي وو چې تقریبا 2000 هغه کسان چې عمرونه یې له 15 کالو لوړ دي له لیک لوست سره آشنا شوي دي.
خوشبختانه موږ په دې کال کې 323 باب کورسونه په سطح دولت د قندوز شپږ ولسوالۍ کې ایجاد کړي دي چې په دې جمله کې 123 استادان دې ته تدریس کوي. جمله موږ لرو 15,400 تعداد شاګردانو زموږ ذکر دی، 1,780 زموږ د اوناسو دی چې په دې کې عملا په 93 کې تدریسي جریان لاره چې فعلا تدریسي خلاص شوی دی او دا پروسه هم اوس ادامه لري. دغه زموږ 323 باب کورسونه فعلا د پاره فارغین ورکړي دي. د قوس تاخیره دی ورځ بیانو نتایج جوړ شوی دی او فارغ شوی دی.
عبدالقادر زیاتوی چې د لیک لوست د زده کړې 118 نور ټولګي د یونیسکو په مالی لګښت د قندوز په 3 ولسوالیو کې جوړ کړي چې په دغو ټولګیو کې زیات شمیر زده کوونکي خزینه دي.
یو بل برنامه چې تقریبا البته 3 میاشتې کېږي چې نوی اغه شوی دی چې تمویل کېږي د یونیسکو د خونه او د زموږ د مینت سواد موزی او د امریت سواد موزی سره په هماهنګي مشترک دلته زموږ سره په ګډ کار کوي چې دې کې تقریبا 240 شباب کورسونه په صد ولایت او په 3 ولسوالیو کې چې په مرکز کې هم موږ شپږ 50 باب کورسونه لرو، په ولسوالۍ د علي آباد کې هم شپږ 50 لرو، په امام صاحب کې هم شپږ 50 او په قلعیزال کې هم شپږ 50 او پیلند لپاره د هغوی کورسونه جریان لري چې تعداد د کورسونو چې په دې 3 ولسوالو په مرکز کې شپږ 70 تعداد زموږ د کورسونو د ذکرو دی او 1,340 زموږ د اوناسو دی چې دا جمله 240 شباب کورسونه کیږي. په دې کې بیا 2,280 شاګردان دي چې دا ذکر عملا تدریس لاندې دي او 3,340 انجونې دي چې دا هم پیلند تدریس لاندې دي چې دا جمله 6,240 شاګردان جوړیږي.
هغه کسان چې عمرونه یې له 15 کالو لوړ وي د لیک لوست د زده کړې له 9 میاشتنی پروګرام وروسته د ښوونځي په 4 ټولګي کې شاملې دی شي. د هغو کسانو لپاره چې په لوړ عمر کې لیک لوست زده کوي په قندوز کې ورته د نورو زده کړو په خاطر ښوونځي هم جوړ شوی. عبدالقادر حقیار د دغه ښوونځي په اړه داسې وایي:
د نه همیشته لپاره چې کله کلاسیکي دی ورزیبي او د یو نتایج جوړیږي دی او طبيعي تصدیقنامه د فراغت ورکو او موږ په مرکز کې د دې لپاره یو مکتب لرو په نامه د مکتب سوادي حياتي صلح چې هغه د تصدیقنامه ورته ورکو هغه مستقیما په 4 سم کې جذبيږي. اول طبيعي د دې تدریس هم د شاملان جریان پیدا کوي. کتابونه د دې هم لکه د نور مکاتب عصري په شانتي کتابونه دي استادان انجونیم لرو ذکروم لرو هغه بده طبيعت تدریس کوي چې هغه مکتب په مرکز کې دی کوشش کوي چې په قلیزال کې یو مکتب لرو کوشش کوي چې په نور سوالو کې هم فعال کو
که څه هم له خارونو پرته په کلو کې د نالوستو کسانو شمیر زیات دي خو د سیواده موزه یا لیک لوست د زده کړې د پروګرامونو لاره زیات شمیر خزو او هغه نارینه چې عمرونه لوړ دي لیک لوست زده کړي دي ګل رحیم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
واشنگتن کې د ماخوستن 9:00 او 50 دقیقې سو مهم خبرونه اوري امریکایي چارواکي وایي چې جمهور رئیس اوباما به د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی سره په واشنگتن کې د خپلو مذاکراتو په دوران کې د اصلي پلان برعکس په افغانستان کې د زیاتو امریکایي عسکرو د پرېښودو په اړه خبرې وکړي د امریکا د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن د شنبې په ورځ د عراقي کردستان جمهور رئیس محمود برزانی ته تلیفون وکړ او د هغو درې کردي جنګیالو د وژلو له امله ورسره خپله خواخوږي څرګنده کړه چې د اسلامي دولت ډلې تېر هفته ووژل د یمن چارواکو د شنبې په ورځ ویل چې امریکا خپل باقي پاتې عسکر د یمن نه وباسي دا خبر وروسته د هغه ورکړ شوی دی چې اوړمه ورځ ځانمرګو برید کوونکو د یاغیانو تر کنټرول لاندې پایتخت صنعا کې په دوو جوماتونو برید وکړ او 130 کسان یې ووژل د امریکا د متحده ایالاتو او اروپا د بهرنیو چارو وزیران وایي چې له ایران سره د ضروري موافقې د حاصلولو خبرې په وروستۍ شیبه کې یو مهم پړاو ته داخل شوي دي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
لکم وخت نه چې د یمن جمهور رئیس عبدالرب منصور هادي په صنعا کې د کور د نظربندۍ نه عدن ته وتښتېد د لومړي ځل لپاره پرون په تلویزیون وینا وکړه پام وکړئ د قاهرې نه د خبریال ایډوار ایرانیان ریپورت ته چې زموږ همکار خلیل خان مهم ټکي ته استاوري
ان انتقالنا الى عدن ليس كما يروج له الانقلابيون وحلفائهم بان ذلك سيكون ايدانا بالانفصال انما
ورسمش الحديد دا وینا په داسال کې وکړ چې شنبه پورز د وڅیمل شو د یمن په درهم لوی شهر تایس کې په مزارچان ورځي وکړي چې لوجه ورختای جوړسوا عربي رسنوی راپور ورکړی چې وڅیمل شو اوس د غشار په څنډه کې د خاص ځواکونو یو کمپ نیولې دی شغلی حدی د عدن د جنوبی شهر د یو نامعلوم ځای سره ټلویزیون وینا وکړه هغه دا وینا څو ورځې وروسته لاغه کړي چې د پخوانی ولسمشر علي عبدالله صالح او هغه ځواکونه چې د وڅی اغیانو ملاتړي دي په وای ډګر او بیا ورسته د ولسمشری په ماړی بمباری وکړه د یمن جمهور رئیس د وڅی ملیشو کودتا غندري ده د ملیشو د یمن پلازمینه سنا په 13 سپتمبر کې ونیوله او ورسته د کور ماسره کړ او د خپل کور کې نظر بند کړ چې ورسته لاغه ځای بیا دی وتښتیدي عبدالرب منصور حدیب وویل
ان انتقالنا الى عدن ليس كما يروج له الانقلابيون وحلفائهم بان ذلك سيكون
اغوي دي عدن تلدي پر ندر غلي چې هواد سره ويشي خو مقصد د هواد قانوني ادارو دفاع کول او د ملي کشي خبري کول دي هغه په دې ټینګار وکړ چې د پریکړه کړي چې په واقعي پاتې سي خدا کار به د شخصي مقاصد لپاره نه وي شاغلي هدي په خپل خبرو کې په ټولو ګوندونو چوتی اغان هم پک شامل ول ژغ وکړ چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په ملي خبرو کې دی برخه واخلي د دې خبرو مقصد یمن په فدرالي سیستم بدلول دي هغه څنګه وکړ چې چوتی اغان دی باید خامخا کودتا ختم کړي د ول
وعليها فانني اؤكد على ما يلي واحد انسحاب كافه العناصر المسلحه واللجان المفروضه
د وی وسلوال جنگیالی دی باید خامخا د دولتي وزارتونو څخه ووزی پلازمینی او د نورو شهرونو څخه دی ووزی او درنې وسلې دی په پوزي کمپونو کې پریږدي هغه ول هغه ټول ګامونه چې د سپتمبر د میاشتې رئیس اخصل سوي دي بیرته لغوه شي او د ملګرو ملتونو پریکړلیکتي عملي سي پال سلمن چې په واشنگتن کې د جورج واشنگتن په پونتون کې استاد دی د امریکا ژغ ته ول کڅه هم هڅه روان دي چې یمن د بشلو څخه بچ کړل سي خو هغه په دې باور دی چې د غیوات کې دیسې مخکې لاله مخه ویشل سوي وي
I wouldn't say that either party the Houthis or president Hadi or
Zidane wa Mchiotian ya ulismashar Hadi aw ya pakhwanay ulismashar Salidi pawakimi da ghiwa da control sa khawatari di da ghiwa da nakamai pa lordi katrosla nami nakama sabai khowarawandi د هوتیانو مشر عبدالمالک الهوتی به هم د شمې پورس ټلویزیونی وینا کوله، خو اوس داسې ښکاري چې جمهور سعودي د وینا ورسته دغه خبري ځنډیدلې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په داسې حال کې چې په لویدیځه افریقا کې د ایبولا د ساري ناروغي مخه تر ډیره حده پورې انیول شوې، د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وای اوس باید په عاجله توګه د نورو وژونکو ناروغۍ په ضد د دغو دریو هیوادونو خلک واکسین شي. د امریکا غږ لپاره له جنیو نه خبریالې لیسا شلاین یو رپورټ رالیږلی دی چې زه سلیمان شابی مهم ټکي تاسو ته درواورم. په روس کال په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ساري ناروغۍ د ویروس د خپرېدو په وجه د ملاریا او شری په شمول د نورو وژونکو ناروغیو د وقایې په خاطر وځنډېدل. زیاتره دا هغه ناروغۍ دي چې د واکسین کولو او وقایې په وسیله مخنیوی ممکن دی. سیرایلون، ګینی او لایبیریا کې د ایبولا ناروغۍ په دومره سرعت خپره شوه چې د درې واړو ملکونو حکومتونه ورخطا کړل او هغوی خپل ټول امکانات او وسایل د ایبولا د وژونکي ویروس مخنیوي ته وقف کړل. خو اوس چې د نړیوالې ټولنې په مرسته د ایبولا د ساري ناروغۍ مخه تر یو حده پورې نیول شوې، د روغتیا نړیوال سازمان وای په پام کې لري چې په عاجله توګه د ملاریا او شیر یعنی نکیو د مخنیوي په منظور په دغو هیوادونو کې د 50 کلونو نه کم عمر ماشومان وقایه شي. دغه نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د شری او ملاریا او ځینې نورو وژونکو ساري ناروغۍ د خپرېدو امکانات د لویدیځ افریقا په دغو دریو ملکونو کې له حده زیات شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د خدماتو د څنګ امیر ایډوارډ کیلی وای
Wherever there's life-saving interventions that can be brought to bear, in this case measles vaccination, WHO and its partners would be pushing it. In this case though, because of the concern of mass gatherings, it would be done through routine services in districts that might still have Ebola transmission.
دا شی حالات را پیدا کیږي چې د شری او ملاریا په شمول د یو ملک د وګړو ژوند له خطر سره مخامخ کیږي او په پراخه کچه واکسین کولو ته اړتیا لیدل کیږي، نو د روغتیا نړیوال سازمان او نور همکاران باید عملی اقدامات کوي. خو یو خبره چې موږ باید هیر نه کړو هغه دا ده کله چې خلک په یو ځای کې سره راغونډېږي د ناروغۍ د خپرېدو ویره هم زیاتېږي. موږ په پام کې لرو چې د ولسوالیو او کلیو په سطحه په جلا جلا ډول د واکسین کولو کار پیل کو او په دې ترتیب د دغه موزي ناروغیو د ویروس د خپرېدو نه خلک وژغورو. غوره لاره هم دا ده چې له متوازن او مناسب روش نه کار واخیستل شي. ډاکټر لیکي وای چې د ایمونایزیشن یا وقایې د پروګرام د عملي کولو په وخت د روغتیا نړیوال سازمان د روغتیايي کارکوونکو د ژوند خوندي کولو او په مسؤونه توګه د خپلو طبي وسایلو د ساتلو لپاره ځینې لارښوونې وضع کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وای چې په اپریل کې به په ټول سرایلون کې ماشومان د شری یا ننکیو په مقابل کې واکسین شي او بیا به دغه پروګرام لایبیریا او ګینی ته وغځول شي. کله چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ساري ناروغۍ خپره شوه، زیاتره روغتیایي کلینیکونه هم تړل شوي وو. د روغتیا نړیوال سازمان وای دا مهال په لایبیریا کې د شری 340 پیښې، په ګینی کې 315 او په سیرالیون کې 124 پیښې ثبت شوي دي. ډاکټر کیلی ویل مخکې له دې چې په دغو ملکونو کې د برسات بارانونه پیل شي او د ملاریا غوماشي خپاره شي، د روغتیا نړیوال سازمان به کوښښ وکړي چې د شری د مخنیوي په خاطر کم عمره ماشومان وقایه کړي.
There has already been a lot of work done by the global malaria program at WHO.
د ملاریا نړیوال پروګرام په دې برخه کې تر اوسه پورې ډیر کار کړی دی او د غوماشو د چچلنې د خلکو د ژغورلو په خاطر مخصوص چپرکټونه او پشخانی هلته لیږلې دي. د مثال په توګه په سرایلون کې خلک په پراخه پیمانه د ملاریا په مقابل کې تداوي شوي دي. په دغه ملک کې برابر 2 میلیونه کسان په ملاریا اخته وو. موږ په 300,000 خلکو باندې پشخانی او چپرکټونه ایشلې دي. ګینیا او لایبیریا کې د ناروغانو د علاج لپاره عین شان پلانونه په پام کې نیول شوي دي. محترم اوریدونکو، نن د یکشنبه ورځ په کابل کې تودوخې لوړه درجه 40 درجه سانتي ګراد او ټیټه 6 درجه اټکل شوې ده. په جلال آباد کې تودوخې لوړه درجه 6 ټیټه 12 درجه، په کندهار کې لوړه 20 ټیټه 15، هرات لوړه 6 ټیټه 12 درجه، مزار شریف لوړه 6 ټیټه 15، غزنی لوړه 14 ټیټه 1 درجه او د کونړ مرکز اسد آباد لوړه درجه شل او ټیټه اوه درجه اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو زمونږ د خبرونه په څو شیبو کې پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د تاریخ خبرونه پیل کیږي. موږ به نن ماښام د افغانستان په وخت په 2 بجو بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. ورځ مو نیکمرغه.